پراگ برم و به رادیو آزادی باشم. اما چون دخترای و به سنای نوجوانی بود نمیتونستم دخترای خود ایلا کنم، بلان همی کاره اما وقت کار نکرد.
خیلی ممنون خانم یوسف، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و آمدین و لذات با شما گفت شنید داشتیم.
بسیار تشکر از شما، مهربانی کردین، موفق باشین.
السلام علیکم، په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادی مودا زادی رادیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغانستان حکومت په روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورت ټکان ورکوونکې بولی او د خبریالانو په امنیت او خوندیتوب ټینګار کوي. لوی څارنوالي وایي چې د وشل شوې شپکلنې محصا په قضیه جدي کار روان دی. د افغانستان د مهمو تحولاتو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو په اول کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو نقش مهم وباله. افغانستان له آیرلند څخه نننۍ مسابقه وګټله. د ایران ولسمشر وایي چې د امریکا تازه بندیزونو یوازې د ایران عوام اغیزمن کړي. د ولسمشر دویم مرستیال ویل سوله یو ملي او حیاتي موضوع ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانش نن چې نن په کابل کې د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو هڅې وستایلې.
موږ ټول افغانان د سولې د پیل شوې پروسې ملاتړ کوو او د افغانستان د متحدو دولتونو او هیوادونو چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي مننه کوو. هیله من یو چې ژر تر ژره د تاوتریخوالي او جنګونو د ختمېدو شاهدان اوسو.
شغلی دانش د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو د هڅو یادونه په داسې حال کې وکړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په دې برخه کې د ځینو لانجو راپورونه ورکول سوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر ویلي افغانان داسې سوله غواړي چې د تیرو کلونو پر لاسته راوړنو او اساسي حقونو یې معامله ونسي. لوی څارنوالي وایي چې د شپږ کلنې محصا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د دې څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي.
دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کیږي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي.
محصا چې څو ورځې مخکې په کابل کې اختتاب سوی وای مړې یې تېره سې شنبه په کابل کې وموندل سو. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دوه کسان په دې تړاو نیول سوي چې پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. افغانستان نن له آیرلند څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ ټیسټ لوبه په اووه وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه پنځه ورځنۍ مسابقه تېره جمعه پیل سوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یوه ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په کوربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویش وکوله چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه 13 جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. د بغلان پولیسو د هغه سړي د نیولو خبر ورکړ چې څو ورځې مخکې خپله میرمن په پلخمري ښار کې وژلې وه. د امنیې قوماندانې ویان جاوید بشارت ویلي چې پولیسو بل تن هم نیولی دی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ جنایي مدیریت دوه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی دي. یو تن څو ورځې مخکې په فرحت تپه سیمه کې خپل ښځه وژلې او له سیمې تښتېدلی و.
شغلی بشارت وویل دویم تن چې په جلګه ولسوالۍ کې د دوو کسانو په قتل تورن و پرون په نهرین ولسوالۍ کې ونیول سو. په بل خبر کې ویل سوي چې د ملي اردو چارواکي وایي د سمنګان بغلان د لوی لارې په اوږدو کې له دوو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل سوي او دوه ټپیان. د ایران ولسمشر وایي هیواد د واشنگټن د بندیزونو پر خلاف حقوقي قضیه ثبتوي. حسن روحاني نن په یو رسمي غونډه کې وویل چې دغو بندیزونو یوازې د ایران خلک په نشه کړي.
دنیا بدون کاری که امریکا کرده
نړۍ دې پوه شي امریکا چې کوم کار کړی د ایران د حکومت پر خلاف نه و، نه د ایران د اټومي ټیکنالوژۍ پر ضد، بلکې د ایران د خلکو، د خلکو د ژوند چاپیریال، د خوندیتوب او د خلکو د عادي ژوند پر ضد.
واشنگتن د تیر کال په مې میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه ووت. امریکا پر ایران بیا بندیزونه ولګول چې ویل کېږي د ایران اقتصاد یې سخت اغیزمن کړی دی. د ناټو د څلورویشتو غړو او متحدو هیوادونو شاوخوا 350 تنه پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. تبلیسي ته نږدې د ناټو او ګرجستان د 2019 کال د تمریناتو په نوم دغه تطبیقات 11 ورځې دوام کوي. ناټو په یو اعلامیه کې ویلي دغه تمرینات د ګرجستان لپاره مهم دي چې د ناټو او ګرجستان د پوځي او سیاسي همکارۍ د غښتلتیا لپاره د پام وړ ګڼل کیږي. تکل سوی چې د ناټو سرمنشي به د دغو تمریناتو پر مهال ګرجستان ته ولاړ سي. او د هالند د اوترخت ښار په یو چم کې د ډزو په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان سوي دي. پولیسو ویلي چې د نننۍ پیښې انګیزه شایي تروریستي وي. د اوترخت پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې د ښار په یو چم کې دغو ډزو ګڼ کسان ټپیان کړي، سیمه کله بنده سوي او پیښه څیړل کیږي. د هالند صدر اعظم مارک روتی د دې پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د پولیسو په پیغام کې ویل سوي چې سیمې ته د مرستې لپاره سرخیل وته کې هم لیږل سوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر دوهم مرستیال پر روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورټونه ټکن ورکوونکي بولی. پر روان خبرونه کې دا هم وري چې پروزګان کې بیا خبریالان له دولت او د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې جګړه ختم کړي. لوی څارنوالي وایي د وچل شوي شپږ کلنې محصا په قضیه جدي کار روان دی.
تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات څارنوالي تکفیر و دوسیه به محکمه فرستاده شود.
د کندهار ځوانانو په رضاکاره ډول د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په موخه دوامدار کمپاینونه پیل کړي دي.
داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو، هوایي ډګر کې، لکه اوس چې دلته موږ افتتاح وکړو، او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې کتابتونونه جوړ.
په نیوزیلند کې په دې وروستیو کې په دوو جماعتونو د برید په مسأله هم د وروستیو تحولاتو ریپورټ په همدې خبرونه کې اوري. او مخکې خزه اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال پروان المریس کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکي غني او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. سرور دانش د دوشنبه پر ورځ د خبریالانو د ملي ورځې په تړاو یوې ناستې ته ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په تیرو دولسو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 29 پیښې ثبت شوې دي. د موضوع جزئیات د ناجیه ساپۍ په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال منځل کېږي چې د هدفي وژنو او اختطاف په ګډون د بېلابېلو تاوتریخوالو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم پر روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکن ورکوونکی ګڼي او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. ښاغلی دانش د خبریالانو ورځې په تړاو جوړې شوې ناستې ته په دې اړه وویل:
کوم راپور چې خپور شو واقعا چې ډېر زړه بوګنوونکی دی. دا د ډېرې خوشنۍ ځای دی چې لږ تر لږه 13 خبریالان وژل شوي. خو باید د خبریالانو ورځې نه په الهام د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د دوی وضعیت ته باید جدي پام وشي
او مسؤول خبرنگاران هم توجه کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په 1990 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 29 پیښې ثبت شوې دي. دغه مرکز وایي په دغه کال کې د دا ډول تاوتریخوالي له امله 13 خبریالان او 2 د رسنیو کارکونکو وژل شوي دي. راپور ښیي چې سږ کال د خبریالانو هدفي وژنې ډېرې وي. د خبریالانو د مرکز په راپور کې وړاندې ویل شوي چې 13 خبریالان د داعش ډلې، 15 د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او دوه هم د وسلوالو طالبانو له لورې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په هدفي وژنو، بمي چاودنو او جګړو کې 94 ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې اړه وویل،
د بیان ازادي د یوې ټولنې لاساسي حقوقو شمیرل کیږي. همدارنګه آزاد رسنۍ د یوې ټولنې د ازادیو او حقوقو انعکاس کوونکي دي. په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو حملې، په ملکی وګړو حملې دي چې یو غټ جنایت دی.
بلخوا یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د مرکز د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو ارقام تر دې لوړ دي. که څه هم له تیرو 15 کلونو راهیسې افغان خبریالان او رسنۍ د زور زیاتې کوونکو د مافیت له امله ځورېدلې، خو دوی وایي د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزې ته ژمن دي. افغان خبریالان وایي د خبریالانو د 95 سلنې وژنو عاملین له مجازاتو معاف دي. د دوی په وینا که چیرې زورواکي او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین پیدا او مجازات نه شي، دا به د خبریالانو په کارونو ناوړه اغېز وکړي.
و امریدل چې افغان ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش نن ویل چې په روان مریض کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورت ټکان ورکون کړي. سرور دانش دا خبرې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وې ناستې ته وکړې. بلور ته په روزګان کې خبریالانو د وینې په ورکولو د وشل شو خبریالانو نقمرې ته په ورتګ سره غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړه پای ته ورسیږي. دوی وایي له وینې ورکولو څخه هدف دا دی چې خکیل خواوې په خپل منځ د جګړې خکیل خواوې په خپل منځ کې سوله وکړي. په دې اړه نور حال د صدرېرو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان راکوي.
په اورزګان ولایت کې میشت خبريالانو دولت او وسلوالو طالبانو ته خواست وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي. د کابو وشتمه چې د خبريالانو د ملي ورځ سره برابر ده، په اورزګان ولایت کې میشت خبريالانو لومړی فدغه ولایت کې د وژل سوي خبريال احمد امید خپلواک مقبرې ته ورغله او د هغه روح ته د لوی خدای جل جلاله دربار ته د مغفرت او بخښنې لاسونه پورته کړه.
عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني ذل في ظلال مبين.
دغه خبریالان وروسته د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ولاړه او هلته یې د جګړې قربانیانو ته د خپل تنوینه ورکړه. دوی وایي له وینې ورکولو څخه یې هدف دا دی څو شکیلې خواوې په خپلو منځونو کې سوله وکړي. دوی زیاتوي چې نور د جګړې له راپورونو ستړي سوي دي. په دغه ولایت کې میشت خبریال احمد شاه جواد او سمیع الله ممنون ازادي راډیو ته داسې وویل،
نو هیله مو دا ده چې زموږ ټول افغانان داسې افغانان دي او عمري، نو د دواړو غاړو څخه مو هیله او توقع امید دا دی چې سولې ته لار ژر تر ژره هواره کړي، سوله وکړي او د سولې د خبرو کې خنډونه رامنځته نه کړي.
جګړې د دغو رپورټونو څخه باور وکړي ستړي سوي چې هر ورځ د خپلو افغانانو په یو نوم په بل نوم باندې په هغوی باندې رپورټونه جوړوو چې دومره کسان وژل سوي دي، دومره ژوبل دي. پرېږدي افغانانو ته د سولې په دغه فرصت کې چې اوس د سولې خبرې روان دي راسي سولې ته.
دا اورزګان خبریالان هم دا راز غوښتنه کوي چې د جګړې شکیل اړخونه دي د دې ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. دوی له افغان دولت څخه دغه راز غوښتنه وکړه چې د خبریالانو دوسیې په جدي توګه وڅېړي او مجرمین یې په سزا ورسوي.
له دولت هم غوښتنه او هیله بیا دا ده چې هغه دوسیې چې د خبریالانو دي او څوک یې نیولي وي مجرمین، نو هیله مو دا ده چې هغه مجازات کړي او په سزا ورسي.
ټول عمر پر حقایقو باندې باس کوي، نو زما د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي او د دوی ته د ژوند زمینه مساعد کړي تر څو په ټولنه کې دغه شته ستونزې او ناخوالې ورکې شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوازې له تیرو څو ورځو راهیسې په خوست ولایت کې یو خبریال د ناپیژند وسلوال له لورې ووژل سو او یو بل خبریال بیا په هلمند کې د یوې چاودنې پر مهال سخت ژوبل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د وژل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر شر به یې څېړنې بشپړې شي. محسا د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ د کابل ښار په پنسد فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي دي چې په خپل جرم یې هم اعتراف کړی دی. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو اندېښنه ښودلې ده چې ډېری جرمي قضیې په خپل ټاکلي وخت نه څېړل کېږي. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شپږ کلنې محسا د قتل د دوسیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر دوسیه سترې محکمې ته واستول شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کېږي. هڅه کېږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي. او د افغانستان لویه څارنوالي به هم د محکمې هغه پرېکړه چې د قانون له مخې صادره شوې د محاکمو د احکامو د پلي کوونکي مرجع په توګه تطبیق کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د محسا د قتل دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. محسا هغه شپږ کلنه ماشومه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ د کابل په پنسد فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې خپل جرم یې هم منلی دی. د وژل شوې محسا پلار په شهزاده سرای کې صرافي کوي. تورنو کسان ویلي چې وژل شوې محسا یې د پیسو لپاره تښتولې او وروسته وژلې ده. دغه پیښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ډېری کارکوونکو د وژونکو د ډاګیز اعدام غوښتنه کړې. همداشان په بېلابېلو ولایتونو کې د وژل شوې محسا د کورنۍ لپاره د عدالت غوښتنې لاریونونه هم ترسره شوي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو یو مظاهره هم وشوه. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شهزاده سرای صرافانو هم کاربندیز وکړ او وویل چې دوی د محسا قتل سخت اندېښمن کړي دي. د صرافانو د ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې رامنځته شوي دي. ښاغلي صافي له حکومته غوښتنه کړې چې دغه قاتلین دې ژر اعدام کړي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یا د دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول شي او د سزا ورکولو پریکړه د سترې محکمې صلاحیت دی. دا ډاډ داسې مهال څرګندېږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مسؤلینو د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو قضیې لا هم په لوی څارنوالۍ کې د څارنوالانو په میزونو پرتې دي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي علومو استاد هارون ستانکزی وایي د قضیو د څېړنې لپاره د قضایي اجراتو په قانون کې وضاحت شته چې باید په څومره موده کې وڅېړل شي، خو په خبره یې ډېر ځله د څېړنو پروسه له خپلې قانوني مودې اوړي. دی وایي د جزایي دعوو د اثبات پروسه په ټوله معنا روښانه او څرګنده ده. اړتیا نشته چې ډیر زیات وخت پرې تیر کړو. که چیرې زیات وخت پرې تیریږي دا غیر قانوني عمل دی او باید خپل مسؤلین هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. نوموړی وایي د جزایي اجراتو په قانون کې که څوک کوم جنایت ترسره کوي پنځه اویا ورځې د دعوې د اقامې لپاره، دیرش ورځې په ابتدایه او دیرش ورځې په استناف محکمه کې او دغه شان شپېته ورځې هم په ستره محکمه کې په پام کې نیول شوي چې باید په یو سل پنځه نوي ورځو کې حکم وروستی شي. خو که د اعدام موضوع وي باید تر څوارلس ورځو پورې حکم د توشي لپاره ولسمشر ته واستول شي او تر توشي وروسته په لس ورځو کې عملي شي. ښاغلی ستانکزیا وایي د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سترې محکمې لخوا اوس او پنځه سلویخت مجرمینو ته د اعدام سزا ورول شوي، خو ولسمشر دغه سزا نه ده توشی کړي. نوموړی له ولسمشر غنی غوښتنه کوي چې په اعدام د محکومو شویو کسانو حکم توشی کړي تر څو په راتلونکي کې د نورو خونړیو جرمونو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کونړ ولایت کې د یکشنبه پر ورځ د ولسی تړون د پروګرام د پیژندګلوي او د یاد پروګرام د ښه عملي کولو لپاره مشورتي غونډه وشوه. اوسمهال په کونړ کې د مرکز اسداباد په ګډون په څلورو اداري واحدونو کې د ولسی تړون د میلیونونو افغانیو پروژو باندې کار روان دی. د دې موضوع جزئیات له کونړ د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
په کونړ کې د ولسی تړون ولایتي مسؤول انجینر محمد اسماعیل ظریفي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کونړ په دریو ولسوالیو او مرکز اسداباد کې بیلابیلې پروژې لري.
اسداباد مرکز، څوکۍ ولسوالۍ، نارنګ ولسوالۍ او د درې پیچ ولسوالۍ د صحي اوبو رسول دي. هغه خلک چې دوه کیلومتره د کلو څخه پیاده مزل کوي او هغه سړک نه لري، د دغو سړکونو جوړول دي. او بل د کلیوالي په سطحه باندې د اوبو لګولو شبکې جوړول دي، یعنی د کانالونو، محافظوي دیوالونو، بندونو د دې جوړول دي. د برق په سکتور کې د لمرانه برېښنا، اوبو څخه برېښنا، د بایوګاز دغه برېښنا موږ ورته تهیه کوو.
په کومو سیمو کې چې د ولسی تړون پروژې پیل شوي هغوی له کارونو خوښتي. د څوکۍ ولسوال شاخصرو ابرار وایي
ولسی تړون دغه ملي برنامه داسې پروګرام دی چې ټول هغه د ولس مشکلات او ستونزې او د منطقې مشکلات په هغه کې راغستل شوي دي. او دغه پروګرام چې دی د ولسونو دپاره د ولس په خوښه باندې پروژې تطبیقي کاملا مؤثر دی. چې په څلورو برخو کې مثلا دپاره دوی کار کوي، چې یو د اوبو برخه ده، پاکو اوبو د رسیدګۍ برخه ده، د ابیارۍ برخه ده، د برق برخه ده، د سړکونو د جوړولو برخه ده.
د ولسي تړون څخه د پاتو ولسوالیو ولسونه او ولسوالان بیا له مسؤلینو غواړي چې باید د دوی په سیمو کې هم یاد پروګرام پلی کړي. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي دوی ته تل ولسونه راځي او ترې په خپلو کلیو کې د ولسی تړون پروګرام غوښتنه کوي. دوی هم له مسؤولو چارواکو غواړي چې په نورګل کې ورته د ولسی تړون پروژې منظور کړي.
زما غوښتنه ده چې په ټولو ولسوالیو کې د ولسی تړون لپاره د کار بستر جوړ لې او په ټولو ولسوالیو کې خلک ډیر لیواله دي. هیله مند یم چې د نورګل ولسوالۍ وړوند نور هغه ولسوالیو کې چې دا کار پکې لا نه دی پیل شوی پیل شي، څو خلک مطمئن شي او خلکو اندېښنې ختم شي.
د یاد پروګرام مسؤول انجینر محمد اسماعیل ظریفي بیژمنه کوي چې کومې ولسوالۍ ترې پاتې دي په هغه کې به هم ډیر زر د خلکو غوښتنو سره سم کارونه پیل شي.
درې مرحلو کې به دغه ټولې ولسوالۍ د کونړ د ولایت تر پوشش لاندې راځي د لوندي سره سم. نو ان شاء الله هیڅ کله او هیڅ ولسوالۍ به د دې پروګرام نه محروم نه پاتې کیږي.
یو شمیر کسان به وایي له دې وړاندې د هیواد په اکثرو سیمو کې د ملي پیوستون پروګرام هم پلی شوی چې ډېرې پروژې په سمه توګه نه دي ترسره شوي. ستلی کوهنی وچوی جوړ کړي لارې کوڅي ویجاړي شوی او د ډیزلی برېښنا جنراتورونه هم وران ویجاړ پراته دي. دوی د ولسی تړون له مسؤلینو غواړي چې د نوي پروګرام د پروژو پوره څارنه وکړي، څو د کلیوالي شوراګانو یو شمیر مشران پکې بیا جبونه ډک نکړي او یا یې هم په سیمټو خپل کورونه جوړ نکړي. د ولسی تړون مسؤلین بیا ژمنه کوي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د ولس حق وخوري او یا یې په شخصي جبونو کې واچوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
Referendum shura
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې د 500 مسلمانانو په غنی وژنې تورن استرالیایي برنتون تارانت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. نوموړي ویلي دي چې دی به په خپله له ځانه دفاع وکړي. په عین حال کې یو بل 13 کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د مستقیم نشر او د تشدد د پارونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی. د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې دي.
په نوی زیلند کې پر دو جماعتونو په برید تورن په محکمه کې د ځان د دفاع لپاره مدافع وکیل رد کړی دی او وایي چې په خپله به د ځان دفاع وکړي. د تېرې جمعې په ورځ یو وسلوال کس د نوی زیلند د کرایسټ چرچ ښار په دې جماعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 50 کسان ووژل شول او 44 نور ټپیان شول. په دې برید تورن برنتون تارانتا محکمې مدافع وکیل ټاکلی و نوموړي ویلي دي چې د محکمې په جریان کې به خپله د ځان دفاع او استازیتوب وکړي. ریچارډ پیټرز چې په لومړنۍ محکمه کې د ترنت مدافع وکیل و، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي نوموړي د ته په ډاګه وویل چې نه غواړي مدافع وکیل ولري. ترنت چې اصلاً د استرالیا طبیعت لري، د شنبې په ورځ د مارچ په 14مه د یوې محکمې لخوا په قتل تورن شو. د لومړنۍ محکمې قاضي ویلي چې پر نوموړي به وروسته نور تورونه هم ولګول شي. سپین پوستی ترنت چې ویل کېږي د نورو نژادونو پر ضد افراطي توپیري عقیده تعقیبوي، د کرایست چرچ ښار جوماتونو ته له ننوتو مخکې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې په هغه کې د اسلام پر ضد خپلې نظریې لیکلې وې. په همدې حال کې د نیوی زیلانډ یوې محکمې د دې هیواد یو وګړی د کرایست چرچ پر جوماتونو د ترنت د حملې د ژوندي جریان د ویډیو په خپرولو تورن کړی دی. د راپورونو له مخې تورن ځوان هلک دی چې هویت یې نه دی افشا شوی، خو محکمې نوموړی د تشدد په پارونه او د جوماتونو پر عکسونو د دې عبارت په لیکلو تورن کړی چې هدف ترلاسه شو. د څارنوالانو په وینا د 13 کلن هلک ته ښایي د هر جرم په خاطر د 14 کلونو حبس سزا ورکړل شي. چارواکو ویلي دي چې دا تورن اوس مهال په ضمانت خوشي شوی او محاکمه به یې د ترنت له محاکمې 3 ورځې وروسته د اپریل په 8مه نیټه پیل شي. د کرایست چرچ پر 2 جوماتونو د مارچ د 15مې نیټې حمله د نیوزیلانډ د تاریخ تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. په دې حمله کې 2 افغان الاصله وګړي هم وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د وژل شویو کسانو نومونه متیولا ساپای او حاجي داود خودلی. د حملې په نورو قربانیانو کې د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، بنگلادیش، مصر، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي هم شامل دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې په 2 جمعهتونو کې د 500 مسلمانانو په غنې وشنې تورن استرالیایي برنتون ترنت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. په عین حال کې به یو بل 13 کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د مستقیم نشر او د تشدد د پراونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
تاسې زمون غکله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې د مخکې کوزونیس پروګرام هم خبريږي.
تاسو له پیغامونو
عزیزیم د لوګر ولایت محمد هغه ولسوالۍ نه د وزارت معارف حکومت طرحه جوړه کړې ده د ښوونکو د ماشونو په باره کې. په دې باره کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډیر مننه له ازادي رادیو.
زه د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې د پاکستان په چمو باندې دي نه تیر وځي. 40 کاله کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو تکښینئ. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړیږي، اقدامات دې وکړي. مؤثره نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفین او د کمربندو او شاته د عسکرو تاکول دي. ځکه چې په هر ولسوالۍ کې یو چاپه وویل شي بل اخره دغه مخالفین چې دي زه وینم بیا چې تر 2 ورځو پورې نه ګوشي جېبته اچولی شي او نه توپک ګرځولی شي چې چاپي کرار شي بیرته خپل فعالیتو ته بیا ادامه ورکوي. نو له خپل د لیزرو توپک څخه د شپې کار اخلي خپل د دربنو څخه. نو زه خواهش کوم چې د افغانستان حکومت اقدامات وکړي. دا د پاکستان دوه رنګه سیاست دی په لحاظ د خدای وخت مه ضایع کوئ. په دې خبرو شی نه جوړیږي. ته باور وکړه چې طالبان مستقل نه دي، آزاد نه دي، د پاکستان په جنګالان دي. اکثره تلویزیونو ته نه حاضریږي، په ټلیفون خبرې کوي، میډیا ته نه حاضریږي، ځکه چې دا د پاکستان جنرالان دي. په نامه د چا دي؟ په نامه د چا دي؟ یو مستعار نومان پر ځان ایښی دی. وسلام، السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. څلور نیمې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله یوه ملي او حیاتي اړتیا ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانشته خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. لوی څارنوالي وایي چې د شپږ کلنې ماسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د لوی څارنوالي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ ټیسټ لوبه په 2 وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوی وه. د بغلان پولیسو د هغه سړي د نیولو خبر ورکړ چې څو ورځې مخکې خپله میرمن په پلوخمري ښار کې وژلې وه. تیرن ولسمشر له خپلو وګړو غوښتنه وکړه څومره چې کولی سي امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان ته لعنت ووایي. حسن روحاني نن ظاهرا په دغو خبرو هڅه وکړه هغه انتقادونه منحرف کړي چې په ایران کې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله د دې پر ادارې کېږي. د ناټو د څلورویشتو غړو او متحدي هیوادونو شاوخوا 350 پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات به 11 ورځې دوام کوي. او د هالند د اوترخت ښار په یوه ټرم یا برېښنایي ریلګاډي کې د ډزو په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي چې د نننۍ پیښه انګیزه شایي تروریستي وي.
تاسو زمون غګله ازادي راډیو او په کندهار کې د ځوانانو یو ډله په رازاکار ډول د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په موخه کمپاینونه کوي. د دې پیل شوي خوځښت مشر وایي غواړي په پیل کې د زده کړې لپاره له بیلابیلو ادرسونو څخه ګټور کتابونه راغونډ کړي. صادق رښتینی په ریپورت لري. وبخې تر هغې مخکې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه له زموږ د همکار څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان له ایرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ ارتست لوبه په 2 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ایرلند او افغانستان په یو ځای د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. خو د افغانستان په کوربهتوب دغه ارتست لوبه افغانستان په لوی توپیر وګټله او وی کولای شو چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي. افغانستان تیر میلادي کال کې د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولای شي چې په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي. افغانستان خپل لومړنی ټیسټ لوبه 13 جون میاشت د هندستان پر وړاندې وکړه چې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د فوټبال د امید درشت کلنو څخه د کم عمره لوبډله قطر هیواد ته رسیدلې او هلته یې د آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف تمرینات پیل کړي دي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یادو لوبغاړو د 2 میاشتو لپاره په کابل کې خپل تمرینات هم کړي دي. دغه سیالۍ چې د مارچ په 28 نیټه پیلېږي د افغانستان، عمان، نیپال او قطر لوبډلې پکې برخه لري. افغانستان د مارچ په 28 د قطر، د همدې میاشتې په 28 د عمان او په 28 نیټه د نیپال پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ د کویټې لوبډلې په بری پای ته ورسېده. د دغه لیگ وروستۍ لوبه د پېښور زلمو او کویټې لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې د کویټې لوبډلې له یو طرفه لوبې وروسته وکولای شول چې مقابل لوبډله ښه په اسانۍ سره له مات سره مخ کړي. په دغه سیالۍ کې چې تېره شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې ترسره شوه، تاس یې د کویټې لوبډلې لوبډلمشر سرفراز وګټله او پېښور لوبډلې ته د توپهنې بلنه یې ورکړه. پېښور زلمو لوبډلې په ټاکلو 20 اوورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 109 منډو هدف جوړ کړ، چې د کویټې لوبډلې یاد هدف د 2 لوبغاړو په سوځېدو د سیالۍ په 13 اوور کې پوره کړ. دا د پاکستان د سوپر لیگ سیالیو 4 پړاو و.
له فیروزه عزیزی څخه مو د نن ورځې سپورتي خبرونه واوریدل. او سم د کندهار د رضاکار ځوانانو لخوا د کتاب راټولولو او د مطالعې لپاره د زمینی د برابرولو د کمپاین پاړو
په کندهار کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنی حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوایی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعې کولو ته وهڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوایی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښي دي.
حرکت موږ را پیل کړی دی له تیرو یوې میاشت څخه موږ دا حرکت را پیل کړی د ځوانانو راټول شوي او د دې لپاره کار کوو څو ولس مطالعه کولو ته واسو او د له دې لارې کتاب دودونه عامه کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو دیرش نفر ملګري یو د کندهار ولایت څخه نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ افتتاح وکړو او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو زموږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې هغه کتاب دودونه
اشناوی د کتاب راټولونی او کتاب ویشنی د بهیر به دوام ولري او له کندهار شهر ورسته به ولسوالیو او نور ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق لري. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعه د فرهنګ د ودې لپاره مهمه بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړ کې مرسته وکړي. حشمت مجددی او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې ځخ کوو چې د کتاب پراټولولو او همدارز د کتابتون په پاړولو کې پاله وندر سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مل پات سي نور ځوانان تشویق کی ترڅو هدف مو هدف تر رسیدلی او په د ټولنې پر ذهن او فکری جوړښت مکار کړی وي. هله مودا چې دغه بهیر د لا غشتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پر هغوی باندې حساب کیږي هغوی راټول کړو او د دغه بهیر سره یو ځای کړو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ د مهال یو سلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د مېرمنو لپاره ځانګړي سوی او یو شمېر نورې شخصي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تمه ده چې په حق کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا سرب مشر رادوان کراتزیچ د قضیه په اړه خپل حکم د چهارشنبه پورې اعلان کړی. کراتزیچ په 1990 کلونو کې په ډلې سوښنو او نورو سرغړونو مجرم پیژندل شوی دی او څارنوالانو غوښتنه کړې و چې د نوموړي د قضیه یو مورد چې د ته پکې براءت ورکړ شوی و بیا وڅېړل شي. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د هاګ څارنوالانو د بالکان د جګړې پر مهال د بوزنیا د سرب وسلوالو پر مشر رادوان کراتزیچ د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې د دوهم لګول شوي تور په اړه چې د ته برات پکې ورکړل شوی د استناف غوښتنه کړې. دوی کراتزیچ ته د عمري بند سزا غواړي. ټاکل شوی چې قضایي پلاوی د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 6مه نیټه د دې غوښتنې په اړه خپل حکم اعلان کړي. تمه ده چې د دې حکم له اعلان سره د پخوانۍ یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنګي جرایمو حقوقي جګړه به هم پای ته ورسیږي. په حق کې د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کراتزیچ په 2016 کال کې د څو جرمونو له کبله په 40 کاله بند محکوم کړ. دا حکم د پخوانی یوګوسلاویا ځانګړې نړیوالې محکمې چې په 2018 کال کې یې تشکیل رسمن لغوه شو رد کړ. خو د بالکان او رواندا د جنګي جرایمو قضیې اوس مهال د جرمونو د نړیوالو محاکمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی میکانیزم پر مخ بیایي. پر کراتزیچ په لګېدلو تورونو کې یو دا و چې د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 کال کې د ده په امر له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان په سربرنیتسا ښار کې په ډله ییز ډول وژلي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بېرحمۍ تر ټولو لویه بګنوونکې پېښه وه. 33 کلن کراتزیچ
چې شاعر او ارواپوه وو، همدارس د بوزنیا د پلازمینه سراييفو د څلور کلنې کلابندۍ د پلان په جوړولو هم مجرم پیژندل شوی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوزنیا ښار له 10 زیات اوسیدونکي د هوانونو او نښویشتونکو ټوپکو په ډزو ووژل شول. کرازیچ د خپل قضیه په اړه د محکمو پریکړې سیاسي بللې دي او په 500 مواردو کې د استیناف غوښتنه کړې. او وکیلانو یې هم ویل دي چې د محکمو په ډیرو عدلي او قضایي مواردو کې سهوې کړې دي. لکارازیچ مخکې د بوزنیا د سربانو پوځي مشر راتکو میلادیچ په 2014 کال کې په بوزنیا هرزګوینا کې د ډلیزو وژنو یا جنوسایډ او جنگي جرمونو له کبله په عمري بند محکوم شو. د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوزنیا د جګړې پر مهال له 100 زیات خلک ووژل شول او شاوخوا 2.2 میلیون خلک په جابر لخپلو مینو وېستل شول.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
اوس له اسمت ساروان څخه د یو نوي ډول برقي موټر چې انټرنیټ هم پکې په 15 درجه باندې فعال دی اورو.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسود او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوې لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یو شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي، په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېری ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکاره شوي هغه دا چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کېږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 15 کیلومتره او د نورو لپاره 20 کیلومتره وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسبویل کیږي.
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي ډېره باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چون یا خو زه ځوانه یم یا خو زه ښځه یم او د نارینه ماوین ده
غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو، په همدې اړه زموږ همکاري رشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونه په لړ کې د ښځو د حقونو لای وی فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی چې فرشته غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړی څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي، خو په افغانستان کې تر معمولي چارې وخت خبره پدې ده چې یو ښځه د لوړی څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشره ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن پرېښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکونکي کار کوي. یوه له همدغو بېلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلې دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده وګماري.
چې هر څه کار به مو چاته ور وسپاري هغه همیشه زما خبره دونه نه منله، کله یو زما د ماوین ده ویل زما ماوین سړی و زه ښځه وم، زموږ یو کارمند و موږ چاره سیاب ته استوي، نو سهار مې زنګونه ورته وویل ما تاسې کولی شئ چې مقصد د زه ته پر وخت ور ورسېږي، ولې موږ وخت سره اخیستی یو لس زنګونه خو به مې وهلي بس رسېږو، اما چې ماوین باندې مې زنګ ورته ووهي د دوو زنګو څخه وروسته دوی هلته وو او کار یې شروع کړی.
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تولید مرکز مشره اغلی رڼا امرخیل هم وای که څه هم د کار لومړی میاشتې دي خو بیا هم ځینې وخت یې د خپلو کارکونکو تبعیضي چلند زوروي. هغه وای ځینې وخت د دې لپاره چې دا یوه ښځه ده نارینه کارکونکي خبره نه مني.
کله کله داسې احساس منتم یعنی روزي سین دا نفر د مونږ مقابل کې د مونږ د کوم خواهش یا امر سره مونږ کوو کوم کار سی وي هغه مقابل کې لږ سره لټکیږ، هغه مونږ هم داسې بیا احساس کوو صحتمند مونږ ښځینه رئیس یو ځکه داسې ډېر جدي هغه نه نیسي لږ به یې سر پیچي کوله او هغه کار به یې لږ سره پسند کړو.
دا ستونزه یوازې تر خصوصي ادارو هم محدوده نه ده، ډیر کله په دولتي ادارو کې هم ښځې له دې کبله په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا یې پر وړاندې تبعیضي چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملی. د میدان ښار لپاره نوی ټاکل شوی ښارواله ظریفه غفاري یې ښه بېلګه ده. نوموړي وایي دې دندې ته د آزادې سیالۍ له لارې غوره شوي خو په ولایتي سطحه د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېده. د نوموړي په وینا دا مخالفتونه دومره پراخ شول چې دا یې اتم اشتی اړکړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې وکړي. ظریفه غفاري چې په هند کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي.
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی دوه یا درې تنه مېرمنې دوی ولرم تر څنګ تر څو مېرمنې هم وشي کولی دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه. هغه وایي د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې تر کاري چاپېریاله له ګڼو توپیري چلندونو او ستونزو سره له دې کبله مخ شوې ده چې یوه ښځه ده. هغه وایي تر ټولو لویه ستونزه یې په کاري چاپېریال کې د نارینه کارکونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې دا یې د یوې مشرې په توګه نه منله او له همدې کبله یې ورته ستونزې زېږولې.
دوی نه یوازې زما خبره نه منله، ما ته یو ستونزه جوړه وه، ویلې چې دا یوه ښځه ده د ده خبرې څنګه ومانو. یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري، غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه په کور کې پاتې شي او هر وخت دا خبره کوله چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
له بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیری وای افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې ښځې وروزي او په بیلابیلو ادارو کې یې په دندو وګماري. د هغې په خبره که چیرې په دولتي ادارو کې ښځې زیاتې جذب شي او په مدیریتي برخه کې ښې وروزل شي نو دا ستونزه له منځه تلای شي.
مونږ په دې سترګو نشو پټولی او واقعا هم په ځینو ادارات کې دا مشکلات شته. دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سله حل شي چې کله د ښځو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډېر شي، چې له نیکه مرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د ښځو ګډون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي.
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغان کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي، له همدې کبله ورته ښځې کمزوري ښکاري. د یوې دولتي ادارې کارکوونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپل مشر خبره نشي زغملی چې په کور او کورنۍ کې د درا چلیږي.
مار خبره منل کیږي، چای ډوډۍ هر څه راته تیاریږي، زما له تصمیم پرته بل څوک تصمیم نشي نیولی، کوم کار نشي ترسره کولی. نو ځکه چې رئیس مې راباندې امر کوي ډېر راباندې بد لګي، غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړم.
ارواپوهان وایي مېرمنې تر نارینه او په مدیریتي برخه کې ځکه پیاوړي دي چې ښې اورېدونکي دي او په یو وخت څو کاره ترسره کولی شي. له همدې کبله د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستانۍ په افغانو ښځو غږ کوي که په ریاست او مدیریت برخه کې له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دې وکړي او پر مخ دې ولاړې شي. هغه وایي که چېرې ستونزو ته تسلیم شوی هیڅکله هم بریالی کېدای نشئ.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې شئ نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واورئ.
راځي واورو چې خلک په دې اړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګ یم. اصلا اصول هم همدغه دي چې سلسله مراتب چې دی، دغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرس د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پېښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دے دو ننگرہار ولایت لکه څنګه چې سړی په کورنۍ کې خپل ژوند تیری نو کشیر ته د لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغییر شي. هغه که هر قسم انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کولای شي مشکل منځ ته نه راځي. چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترینه اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او تبعیضي چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په ښارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی شي هغې مشر شي، مېرمن نه شي کولی شي مالکه شي، مېرمن نه شي کولی شي خانه شي، او مېرمن نه شي کولی داسې وزیر شي، رئیس جمهور شي. نو په هغه حساب دا داسې یو فکر سوی ده چې چون مېرمنې عاطفه لري او مېرمنې ضعیفه موجود دي، له لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده. که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات دی کورنۍ ښځې او نارینه ټول ته خولۍ د دې سره هېڅ کسې بیا ګراني کېږي. هلته شي هغه خولۍ یا لونګۍ سمبول ده، د یو مشرۍ دوی د ښځو په سر باندې اتن یوه ثانیه سېدل نه زغمي. په دې معنا که ښځو ته مشرۍ ورسېده په اسلام دا ملک به ویرانېږي. یعنې هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې د نارینه وو لخوا بلکې د ښځینه وو لخوا هم ماشومانو ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نه شي کولی چې مشران شي. موږ په دې روحیه باندې نسل وروزه او دوی لاړ شي سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي، دوی سره هغه د ماشومتوب ذهنیتي به هلته سي اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې دوی د یو ښځینه امر واخلي. له بل لحاظه نور لاملونه یې په اسلام هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفانه دا باید ومنو چې په افغانستان کې د اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي، یا فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي.
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کېدلی شي؟
فکر کوم چې دا به تر ډېره اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې اړه لري. ځینې کسان ډېر پراخ حوصله لري، ځینې کسان کم حوصله لري. لکه ما غون ډیرای وخت په دې کې د مایوسی بایس کې یو دا شاید ولاره می دل خاطر چې د مایوسی یو د خبر کار شار نور پری یو زولار یو ګوخه کې تخریب ډیر ساده نسبت جوړول تا او دا ډیر زیات انسانان پر هوی کې ډیر زیات منفي تاثیر لرلی شي.
که دا هم راته ووایي چې که دا خنډونه نه وي نو ښځې به څومره مخته ولاړې شي؟
د لوستو باظرفیتو میرمنو شتون یو باظرفیته رهبر او مدیر په عنوان دغه سازمان دپاره داسې ده لکه هغه د اعصابو او د مرکز کنټرول شتون د سازمان دپاره له بلې خوا د ټولنې لپاره زه فکر کوم که داسې میرمنې وغولرو سبا ورځ به خلک وایي چې ښځې کولی شي.
په پای کې که دې ته راشو چې څنګه کولی شو چې د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لاره یې څه ده؟
بېلابېل حل لارې څه لنډمهالې او منځمهالې اوږدمهالې اوږدمهالې خو دا ده چې موږ ټوله ټولنه باسواده او بادر که ټولنه ولرو په وخت کې موږ کولی شو د ستونزو مخه ونیسو. په لنډمهاله کې موږ کولی شو چې بېلابېل د بریالۍ ښځو ژوندلیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړو یا بروشوري بڼه چاپ کړو یا د اقل دغو ډاکومنټریانې داسې جوړې کړو د هغو د ژوند لنډ فلمونه او دا کورنیو ته او سازمانونو ته بخصوص دا پدیده ډېره په سازمانونو کې او سازمانونو ته وښوول شي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو ښځې مدیر ته ورکړی ده نر مدیر ته یې ورکړی فکر کوم په هغه وخت کې موږ کولی شو د پدې سره یو څه مبارزه کړي.
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلاس مکا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلاس مکا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑوں کور کلی لرا شان ودان بشے توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا کھلو توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا کھلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نپخ پلوسرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی کہلتا شوے ازان بشے د خپل پر هر درد سو گلن جبا سکا خپل گل بشد گل دا خاندان بشی داتل خپل نم دمر لری ولی تختی داتل خپل نم دمر لری ولی تختی بس خود زان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خود زان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو کلی دمی نے لار واخلا یقین بشی مان بشی بیا بتم دیگی دبل کنو گزارو نا درنا دس تم گھرو بھی نو کڑا نو سندان بشی یا بنجارے شایا ملنگ پوخت نو در کتو یا بنجارے شایا ملنگ پوخت نو در کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی الس جانان کنو گٹو الس جانان بشی